په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروړو. خبرونه له بریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کاربندیز لا پراخولو اعلان کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایو شمیرلو بهیر به په شفافه توګه پرمخ وړي. او د سعودي عرب ولیعه د خبرداری ورکړی دی چې که نړۍ د ایران پر ضد قوي موقف خپل نه کړ نو په نړۍ کې به تیل ډیر ګران شي. اوس بشپړه خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کاربندیز لا پراخولو اعلان کړی دی. دوی دا پریکړه د ګرینډ هیلت الاینس په نامه اتحاد په هغه غونډه کې کړې چې پرون په پېښور کې وسوه. د دې اتحاد یو مخکښ ډاکټر محمد یاسر بیګا مشال رډي ته وویل چې دوی به اوس د سرکاري روغتونونو د حفاظتي ستنو او واکسینو په څانګو کې کار نه کوي.
ایمرجنسی سروسز به فلحال بحالی ځکه چې عوام ته تکلیف رسی. خو چې کوم الیکټرو سروسز د مکمل به بندې دې سره پولیو کمپین چې روان دی خپله دی کوي مسمره حفاظتي ویکسینیشنز والا هغه دی عوام سټاپ کیږي او ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې دینه پس موږ خپل پرایویټ کلینکس بندولو ته تیار وي.
د خبر پښتونخوا ډاکټران وایي دوی د روغتونونو شخصي کول نه مني خو حکومت وایي د صحت په څانګه کې اصلاحات کول غواړي. د جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې یو خودي د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړل سي او بل دی د ضلع مرکز د مسعود له خاورې نه باسي. د غوښتنې د سپتمبر پر 9 د جنوبي وزیرستان په سره روغ کې د سوي جرګې پر مهال سوي دي. په جرګه کې شریک ملک حبیب شبیخیل بیګا مشال رادیو ته داسې وویل.
امید ہے حکومت نہ دا مطالبہ کی پٹول نہ اوال دے مو دے امن ضرورت پائے کہ متا پیرا پیرا امن وی دے ذیلی ہیڈ کوارٹر پا والا سرا ہم اسی دے دا فیصلہ وکلا کہ یوں میں ذیلی ہیڈ کوارٹر پہ ایک شورات دے مسجد دے خور نہ بار متا نہ لے قابل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې په وانه کې د وینا پر مهال اعلان کړی و چې د جنوبي وزیرستان د ضلع مرکز په اړه به له ټولو غاړو سره تر سلا مشوره وروسته دا مسله هواروي. د شمالي وزیرستان د شوال یو شمیر مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د زنغوزو ځنګل د وهلو کېدو مخه ونیسي. د شوال مشرانو دا یو شمیر نورې غوښتنې پرون د یو جرګې له لارې حکومت ته وړاندې کړې دي. دوی ویلي چې حکومت دې د ځنګل د وهل کېدو مخنیوي تر څنګ د دوی د زنغوزو د غلا کېدو مخه ونیسي او هم دې دوی پرېږدي چې خپلو سیمو ته ولاړ سي. یو ځایي حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ته وویل چې امنیتي ځواکونه د یاد ځنګل ساتنه کوي او کله چې دا سیمه له وسلوالو پاک سي نو به هلته د پرمختګ کارونه هم پیل سي. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د جمعیت علما اسلام د وژل سوي مخکښ مولانا محمد حنیف قاتلان دي ونیسي. د جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي او یو شمېر نور ګوندونو غړو دا غوښتنه پرون د مولانا محمد حنیف تر جنازه وروسته په ویناو کې کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اسکزي وویل
دا د وطن پر هر هغه ژبه پرې کېږي پکې ځای کېږي چې پکې د حق وینا کېږي د سولې پیغام ځینې وړاندېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ د مولانا محمد حنیف او نورو پښتنو مشرانو د وژل کېدو پړه پر پاکستاني ریاست واچوله او غوښتنه وکړه چې د ده په وینا ریاست باید د سخت دریځي د ملاتړ تګلاره بدل کړي. د بلوچستان حکومت وار له مخه د مولانا محمد حنیف د وژونکو د نیولو امر کړی دی. نوموړی د سپتمبر پر 18 په چمن ښار کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایو شمارلو بهیر به په شفافه توګه پرمخ وړي او پر ټاکلي وخت به نتیجې اعلانوي. د دغه کمیشن غړیو پرون په یو شمېر ولایتونو کې د رایو ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. د یاد کمیشن یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون وویل چې تر اوسه یې له 3,022 مرکزونو څخه 2,01,06,000 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړي وویل چې زر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. دا له هغه وروسته ده چې په افغانستان کې په څلورم ځل د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر پر 18 ترسره شوې. د افغانستان د غزنی ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشهور کمانډان او د طالبانو پخوانی نومول سوی والی مولوی عبدالحنان د افغان ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی دی. وسلوال طالبانو د مولوی عبدالحنان وژل کېده تایید کړي، خو ویلي دي چې هغه د یو ډلګۍ کمانډان و. نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د څلور اویم غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان استازی خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار رحمدالله محب د دې لپاره پرون نیویارک ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اکبل بیګا مشال رډی ته وویل چې رحمدالله محب د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې پر پروسه ډېرې خبرې وکړي. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان خبرداری ورکړی دی چې که نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد کوي او ژمن موقف خپل نه کړ، نو هم به په نړۍ کې د تیلو نرخ دومره زیات سي چې اندازه به یې نه وي او هم به تاوتریخوالی زیات سي. محمد بن سلمان دا خبره پرون د 6:30 په نامه اوریزي امریکایي خبرونې ته په مرکه کې کړې ده. دا له هغه 15 ورځې وروسته ده چې په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو د توغندیو داسې بریدونه وسو چې د یاد هیواد د تیلو خام پیداوار یې شاوخوا 50% او نړیواله سپلای 15% ګډوډ کړه. محمد بن سلمان د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یو ځای د سپتمبر پر 14 سوې دا پیښه د جګړې له عمل وباله او تورې پورې کړ چې د دې تر شا ایران دی، خو ایران دا نه مني. د دې برید ذمواري د یمن حوثي یاغیانو منلې وه. د خبرونو پای او سمتاز د موسم حالو د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ اتیا پیسې او 1.92 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1.70 روپۍ شل پیسې او 1.70 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 45 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخستے کی گی او 215 ایرانی ریال پیوا پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.2، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پیښور د سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د حکومت د اصلاحاتي پروګرام پر ضد خپل احتجاج لا پراخولو اعلان کړی دی.
پولیو کمپین چې روان دي خپل دی کوي، حفاظتي ویکسینیشن لپاره هم سٹارټ کیږي. ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې خپل پرایویټ کلینکس بندولو ته تیار دي.
د مسودو د بیلابیلو قومونو مشرانو پرون په جنوبي وزیرستان کې د یوې جرګې لارې له حکومت وغوښتل چې د دوی سیمه امن کړي، کنه د احتجاج خپل غږ به نړیوالو ته ورسوي.
افغانستان طرف ته مخ وړي او اقوام متحده ته هم د اپیل وکړي چې د ظلم نه کیږي.
پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې د چارو پوهانو وویل په خیبر پختونخوا بلوچستان کې تر هغې امن نشي راتلی چې د پاکستان ریاست خپله پالیسي نوي بدله کړي.
خصوصاً د پاکستان افغان پالیسی هغه اوسه پورې شته، نورې پالیسۍ هم دلته شته. دوی په کې ښه او بد کوي، کنه چې دا ښه دهشتګرد دی او بد دهشتګرد دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. او دا همولنی موضوع تیر مخصوصاً په پیښور کې د روغتیايي کارکونکو د ګرینډ هیلت الاینس تر هنګامي غونډې وروسته ډاکټرانو د روغتیا نورو کارکونکو پریکړه کړې چې د خپل کاربندیز پترس کې به اوس دوی په سرکاري روغتونونو کې د حفاظتي ټیکو او واکسینو څانګې هم تړي او د پولیو پراتلونکي کمپاین کې به برخه نه اخلي. بل خوا ته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلي حکومت به د ډاکټرانو او د روغتیايي کارکونکو په فشار کې رانشي او د صحت په څانګه کې اصلاحات به ارومرو عملی کوي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو او د روغتیا نورې عملی له نن څخه د خپل کاربندیز د نور پراخه کولو فیصله کړې ده. دوی وایي په هسپتالونو کې به اوس د حفاظتي ټیکو او ویکسینو څنګو کې هم دوی کار نه کوي. د ګرین ایلاینس د هنګامي غونډې وروسته ډاکټر محمد یاسر مشال ریډیو ته وویل
زه ټول نمائندگانو شرکت وکړم که فار ایگزامپل مونږ خپل دا پرایوټایزیشن د انرژي کارای ولا خبره ثابته نه کړې شو مونږ دې هر قسمه سزا ته تیار دویمه خبره دا ده ایمرجنسی سرویسز به فلحال بحالي ځکه چې عوام ته تکلیف رسي خو چې کوم الیکټرو سرویسز دې مکمل به بندې دې سره پولیو کمپین چې روان دي خپل دې کوي مسومره حفاظتي ویکسینیشنز والا اگر یې اوبم سٹاپ کیږي او ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې دې نه پس مونږ خپل پرایوټ کلینکس بندولو ته تیار یو.
خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د ډی ایچ ای او آر ایچ ای په نوم د سیمه ایز ولسی انتظام لاندې د سرکاري هسپتالونو د راوستلو نوی قانون به په هر صورت عملي کوي او د ډاکټرانو هیڅ رقم دباو به نه منل کیږي.
کوم پالیسی موږ راوړو د خلکو لپاره وي دا نه منو. نو دې ځل حکومت څرګنده کړې ده چې په هر صورت به موږ د عوامو خیال ساتو او کوم خلک تنخوادار وي تنخوا ملازمین وي هغه کار دا دی چې حکومت کوم پالیسی جوړه کړي هغه هغه امپلیمنت کړي
د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلۍ نه د هسپتالونو د انتظام لپاره د نوي قانون د منظورولو پر مهال د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلۍ ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د ډاکټرانو دا خبره سمه نه ده چې ګنی دوی سرکاري هسپتالونه پرایوټایز کول غواړي بلکې دوی د دې قانون د لارې د هسپتالونو انتظام ښه کول غواړي. خود گرین هیلت ایلائنس ترجمان حضرت اکبر وایی سرنگ چی ده پیخور پا لویو اسپتالونو کی پا دویم شپت کی ده سرکار ده انتظام لاندی ده شخصی کلینیکونو پا رنگ داکتران کار کوی نو هم ده رنگ با اوس ده نوی قانون لاندی پا سرکاری نورو اسپتالونو کی ده صورتی حال وی.
دا انکارپوریټ سیستم دی انکارپوریټ سیستم کې دا چلی چې اسپیټال به هر ورځ باندې پر مختک کې چې خپل خرچه بخپل وګټي د 25 ارب نه 13 ارب روپے بجټ کم شوه دی هم په دې طریقه به حکومت بجټ کمي اسپیټال بخپل انکم چې دغه سیوا کوي وسوال لا لږ اسپیټال به انکم د کم نه سیوا کوي پر ریډونو کې 400% اضافه شوه دا پر ټیسټونو کې د لیبارټری پر ټیسټونو کې پر ریډیارو سی کې 22 کې پای بی پی سیستم کې نو پرایوټایزیشن هو نه تور یو نه سپینی.
یاد دی وی چې د جمعې په ورځ په پیښور کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښه کې په شپږش ډاکټرانو او د روغتیا په نورو کارکونکو د دپه 1340 د خلاف ورزي په بنیاد اف آی آر هم درج کړی شوی دی او د جمعې په ورځ د احتجاجي لاریون پر مهال 14 ډاکټران نیول شوي وو کوم چې د مردان جیل ته لیږدول شوي دي. بلې خواته د روغتیا د محکمې نه په تازه خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې که د صحت د محکمې کوم کارکوونکی هسپتالونو ته حاضر نه شو نو په ضد به یې د قانون مطابق کاروایی کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا د واکسین پروګرام مشر وايي پولیو ناروغي په هغه صورت کې ختمې دی شي چې د وارس پر ضد پرله پسې یو معیاري کمپاینونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په وینا د خالي پورس په درو نورو ماشومانو کې د پولیو وارس موندل شوی. له دې سره په پاکستان کې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پولیو ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 9 شپېته ته ورسېد. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د واکسینونو د پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پروند مشالې ډول چې 6 کال د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخېلو کې د ځینو ځای خلکو لخوا د پولیو واکسین پر ضد د جعلي ویډیو خپرېدنې لا هم د وایرس د مخنیوي پر هلو ځلو ناوړه اغېز کړی دی. د ماشوخېلو ځینو ځای خلکو ماشومان ته ترڅاڅ کورکولو وروسته داسې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې ماشومان په بېهوش حالت کې ښودل شوي وو او یې داسې وه چې دوی تر واکسین اخیستو وروسته ناروغ شوي دي خو وروسته پلټنو وښوده چې دا خبره دروغ وه. ډاکټر سلیم وایي معیاري او پرله پسې کمپاینونه کولای سي د پولیو وایرس له منځه یوسي.
که تاسو خیال زمونږ هغه 22 اپریل هغه واقعیا چې شو وه نو هغې نه بعد چونکه زمونږ کمپینس یو 100 میاشتې لکه بریک پکې راغلی وو او بیا هغې نه بعد زمونږ یو لکه غټ پیمانه باندې کمپین هم په دې اگست په اخره کې وشو لکه مینس کې یو 10 میاشتې پکې بریک راغلی وو. نو ظاهر ده د وایرس سرکولیشن چی او د هغې لپاره چې ښه کوالټي کمپین تاسو نه کوئ نو د هغې انټرپشن باید پورې نه راځي چې تر څو پورې موږ ښه کوالټي کمپینز نه کوو او مسلسل نه کوو نو ظاهر ده وایرس خو موجود دی په انوایرنمنټ کې د هغې انټرپشن به هغې طریقې سره نه کیږي او د هغې د انټرپشن لپاره تاسو ته مسلسل لکه خه کوالټیز یو سو کمپینز پکار دي.
ډاکټر محمد سلیم زیاته کړای چې په دې لړکی کړنلارا جوړ کړی دا
ټیک بتاسپتی یا ټیکنیکلی ایڈوایزری گروپ دا غو پای ریکمنډیشنز باندې لګیا یو. نیکسٹ کمپین به زمنګ د نومبر په پهل هفته کې کیږي, بیا به دسمبر کې, بیا جنوري کې, نو هغه حساب سره ان شاء الله چې دغه روان کمپین لپاره تیاریاں او کیږي, نو ان شاء الله چې دغه کمپین زمنګ خو کوالټي والا اوشي, نو امید لرو چې ان شاء الله د دې کې د انټرپشن کې موږ کامیاب شو.
ډاکټر محمد سلیم وایي سږ کال په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 9 ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. دغه په خبره په خیبر پښتونخوا کې 2500 ماشومان ګوزن وهلي چې پکې 11 په دې صوبه کې د زمسو قبایلي زلو سره تړاو لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو,
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو,
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا,
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو,
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو,
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو,
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مسعود قومونو مشرانو پرون د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې د یوې جرګې له لارې له حکومت وغوښتل چې دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي او ضلعي هډ کوارټر دی د مسعودو پر خاوره وساتي. د مشرانو دړکا کړي چې که غوښتنې یې ونه منل شوي نو د احتجاج غږ به نړیوالو ادارو ته ورسوي. د مسعود قومونو د دې غوښتنو په اړه د پاکستان حکومت دریځ تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پرون دی اتوار پورز پشولی وزیرستان سرا روغا کشی دی مسودو لویا جرگا وشولا پا جرگا کشی چمرا خلق او چمرا و تلی مشرون ملکون او کمین و مایندگون موجود و او سا غشتن پرکڑ وشولی ملک کبیب شبی خیل ویایی
خدا شی دی مسید کم طول مشرون سرا دی ایم این ای او دی ایم پی ای امیر دی زلی ایتکوارٹر پا اوالا سرا امیر دے حکومت نا دا مطالبہ کی پٹول نا اوال دے مو دے امن ضرورت پائے کہ متا پیرا پیرا امن وی دے ذلی ہیڈ کوارٹر پہ والا سرا ہم اسی دے دا فیصلہ وکلا کہ یوں میں ذلی ہیڈ کوارٹر پہ ایک صورت دے مسجد دے خور نا بار متا نہ لے قابل
دا مو کہتا دے قومی اسمبلی استاد آئے مولانا جمال الدین مسعود ہن ورا غلای وا پدا غا برخ آغا ستا صورت لری وار وے زنے
پاکستان ملک پاکستان حصہ نش میں رہے بل کلام 2008 دے وزیرستان دے فوج پہ حوالہ کو شوی وا مسجد برید کی تو چوک نہ رولی
شہزادہ ہمایون جاتاوی چکا دے مسعود قوم غشتنے و نشوے مانلے بیا با دوی دا سے اقدامات پورتا کوی چھ جواتا پتایے و لگی
حکومت نا پای سالا کری دو سیٹ مطور رو میجو و نا تشک کری دا میدری سے مسعود قوم دا سرورا مسا تا مزای وزیر دے دیمیج نا پا نقصان پا تانگو رسی دے حکومت نا دیمیج کرا دا مجبور چی افغانستان طرف تو مخبر ہوئی اور اقوام متحدہ تو ہم اس کا اپیل ہوگی جرمی سارا یقین ظلم کیجیے نہیں سر ظلم نہ کیجیے
جرگاہ سے دا پریکڑا ہوں وشوا چبلا جرگاہ بہت دیر اترون کے میاشتے پہ پنجم نیٹھے پسولی وزیرستان سے کیجی چپ کمک سے بد سرکار نا دے دغو غشتن ہو دما بھی برا پیش ہو پواخ دے بے گناہ ہو سے دن کو زبراولو پشتنا ہاں کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو پرون په یو جرګه کې د دوی د ځنګلونو او د چلغوزو ونو د حفاظت پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی له حکومت وغوښتل چې د ځنګلونو یې د ژغورنې په کار کې مرسته ورسره وکړي. چارواکي وایي حکومت هڅه کوي چې شوال په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړي او خلکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورسوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د باکاخیل قبیلې مشرانو باکاخیل منډی باندې د شوال ځنغوزو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټایي پر ضد د ډول په ډنګ درنه جرګه وکړه. د دوی په وینا شپېته کسانو باندې مشتمل یو سلویشتای وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټایي مخه ونیسي او دولت امنیتي ځواکونو نه هم غوښتنه وکړه چې د دوی د ځنغوزو غلا کولو ځنګلاتو کټایي او هلته د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شوال خلکو ته د شوال ډومیسایل ورکړي او په ترکیاتي چارو کې د شوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقع د یادې قبیلې مشر ملک مویز خان وویل که د قبیلو ترمنځ سناوړه پیښه وشوه نو زموږ به سرکار وي.
د مو غار دای د مو میلې دی ځن غزای مې دای په دغه وطن کې د خلک په اربینا نقصان کیږي سلانا نن د مو وطن لټکیږي. میر حکومت ته ارمی ته دافیل کی چې دا خلک سمول کار کوي. دای ته نشه سمول اولای دی مو خپل وطن ته پرېږدا چې زلوټ به خپل وطن نه زغال له سمول وای شو.
جرګې پر محل د یادې قبیلې بلمشار او د صوبایي اسمبلی غړی ملک شاه محمد وزیر وویل چې شوال د دوی ملکیت دی. باید چې امنیتي ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شوال ته ترکیاتی پیکیج ورکړي.
زرن غذای د میر د کیرې نه سامان د چکیم ګاونډي کومې نه دی هغه ایوري چونکی ورته آرمی دوی نو هغه ته میر اپیل کیږي چې د خلکې د حقوق خیال هم وسوته سي. پیکیج دای د فټا د پورا 1000 ارب روپۍ په هغه کې د شوال شامل کو. دغه روډی نه نشته, بجلی نشته, د تحصیل منځیری شوی د پابندۍ د چار شي ریشي ډومیسایل دغه خلکې باندې فوراً د ورته راون.
په دې اړه د ځلی انتظامیه یوالا چارو کی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونه د غلطه میشته دي. د شوال ځنګلو کټایي مخه یې نیولې. دغه قبیله خلکو ته د شوال ډومیسایل ورکولو باندې غور روان دي او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترکیاتي چارې به هم د غلطه پیل شي. شوال د شمالي وزیرستان لری پروت لسم تحصیل دی چې د باکاخیلو, جانی خیلو, کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دی. د ضربیازه به عملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی. عمر وزیر, مشال ریډیو, بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي مشرانو ویلي په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د نام نه پروانو پیښو کې بې ګناه وګړي او مشران وژل کیږي. دوی دا خبرې تیر ورځ په کوټه او چمن کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د یو ځایي مشر مولانا محمد حنیف د وژنې پیښې پر ضد جوړو احتجاجي غونډو لاریونو ته کړي. ایوب ترین یې حال راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی مرستیال سکتر مولانا انیف په بمی چاودنې کې د وژنې په ضد تیره ورځ نه یوازې کاربندیز وسو بلکې د صوبې په زیاترو ښارو کې احتجاجي لاریونه هم راوتلي وو. په کوټ کې تیر مازګر د جمعیت تر سوري لاندې راوتل لاریون د کوټ پرس کلب او مخته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو. په مظاهره کې وینا کوونکو د مولانا محمد انیف د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه.
صفاکانه عمله او د عمل حکومت مطالبه کو چې هغه د دې قاتلانو تعینو کې او د هغه د کوم سزا حقدار دي هغه سزا دي هغه لور کړی سي.
کوم قاتلان دي, کوم دشمنان دي, نارینه خلک دي, د هغو په ضد باندې داخل راوتل دي. له حکومت څخه دا مطالبه او غوښتنه کوي چې دا کوم قاتلانو چې دا مونږ نه قابل شي کړی دي داخل لګیږي تار کړی.
بل خو ته حالته په چمن کې د مولانا محمد انیف ته جنازې د لمانځه پر وخت د غزوی مولانا قاسم اول چې د پلار خپل ژوند د ملک او
جمهوریت لپاره وقف کړی وو. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمې د ترهګرۍ په ضد کې راوستل شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سنیتور عثمان خان کاکړ وویل چې د یو پلان لاندې دغه جنگ پر پښتنو باندې تبل سوی دی.
معقوم پښتونخوا وطن کې لډیر وخت روان دی.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د شنبې په ورځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پر تاج سړک په یوه بمي چاودنه کې د مولانا محمد انیف په ګډون درې کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي وو. د پیښې په اړه په سی سی ټی وی کې مقدمه لاسلیک شوی ده، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د ترهګرۍ د دغه پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده.
ایوب ترین رپورټو په وروستیو کې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو یو شمېر پیښې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو صوبو حکومتونه د نامنیو پیښو د مخنیوي دعوې کوي، خو شنونکي وایي حکومت باید سنجیده ګامونه پورته او د خلکو ژوند خوندي کړي. د مجید بابر رپورټ ورو
د خالی پورر د بلوچستان په چمن سیمه کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر مولانا محمد حنیف په برید کې ووژل شو چې پر رد یې په صوبه کې کار بندي شو. بلخوا د تیر زیارت پورر د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان په مکین کې د ځمکې لاندې بمي چاودنې دوه سرتیري ووژل. له یوې مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې یو شمېر حملې شوې دي. پښتنه دا ده چې حکومت د هدفي وژنو په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی؟ په جواب کې راته د بلوچستان د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار عبدالخالق هزاره وای چې په صوبه کې تر ډېره حد پورې د نامنۍ پیښې کمی شوې دي او زیاتوي.
د خدای په کرم موږ تر ډېره حد پورې د نامنیو د پیښو مخنیوی کړی دی. بلخوا افغانستان سره په پوله د خاردار تار لګولو کار هم روان دی او تر کومه چې دا پوله خوندي سوي نه وي داسې یو یا دوې پیښې به کېږي. بل دا چې دلته ډېر کوټونه داسې دي چې نامنۍ خوروي، کله هم وسله والې ډلې شتون لري لکه مذهبي ډله لشکرې جنګوي همستا. دغه پر ضد هم موږ ډېر کار کړی خو ځینې خبرې موږ رسنیو ته نشو ویلای او دا هم په پام کې وساتئ چې دلته څنګه د هند جاسوس کلبشن یادو راغلی وو او هغه به څنګه فعالیتونه کول.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په صوبه کې د روزانه په بنیاد چانیز عملیات کیږي چې پکې په لسګونه مشکوکه کسان نیول کیږي، خو قبایلي ضلعو کې اوس هم داسې قوتونه شته چې هدفي وژنې کوي.
سم بعضی خلک هلته لاسته پټ کېږي، وخت نا وخت تاسو ګورئ د هغې خلاف اپریشن کېږي. خو سم مخکې به ټارګټ کیلنګ کېدل ډېر په درجنو په حساب باندې او هر وخت کې به دا خطره اوس هغه شان کې خو نشته، خو ډېر صاف ټارګټ وي نو هغه بیا ټارګټ کېږي. خو سم ټارګټ اپریشن نشته، خلک پکې ډېر زیات نیول شوی دی.
خو د امنیتي او سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې نه خو ترهګري ختمه شوې ده او نه د ترهګرۍ پیښې ختمې شوې دي.
یقینا دا پیښې کمې شوې دي، حالات مخکې نه ښه دي، خو دا پیښې هم روانې دي. بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خاص توګه باندې او نور پاکستان کې کله ناکله دا پیښې کیږي. دې دا مطلب دی چې دا دعوه کول چې ترهګري ختمه ده یا پیښې ډېرې کمې شوې دي نو ځکه حالات ښه دي، دا صحیح نه ده.
د رحیم الله یوسفزی په خبره کې حکومت په رښتونې معنی نامنۍ ختمول غواړي، نو پر ضد به یې وختي نه بلکې سنجیده ګامونه پورته کوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلا وغړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کار بندیز لا پراخولو اعلان کړی دی. دوی دا پریکړه د ګرین هیلت الاینس په نامه اتحاد په هغه غونډه کې کړې چې پرون په پېښور کې وشوه. د جنوبي وزیرستان مسعود قبیله مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې یو خودي د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړل سي او بل دی د ضلع مرکز د مسعود له خاورې نه باسي. د غوښتنې د سپتمبر پر 1 د جنوبي وزیرستان په سرارغ کې د سوي جرګې پر مهال سي. د شمالي وزیرستان د شوال یو شمیر مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دی د زنغوزو ځنګل د ولکېدو مخه ونیسي. د شوال مشرانو دا او یو شمیر نورې غوښتنې پرون د یوې جرګې له لارې حکومت ته وړاندې کړې دي. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د جمعیت علما اسلام د وژل سوي مخکښ مولانا محمد حنیف قاتلان دی ونیسي. د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي اومي ګوند او منیشنل پارټي او یو شمېر نورو ګوندونو غړو دا غوښتنې پرون د مولانا محمد حنیف تر جنازه وروسته په ویناو کې وکړې. نوموړی د سپتمبر 13 په چمن ښار کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایو شمارلو بهیر به په شفافه توګه مخ ته وړي او پر ټاکلي وخت به خلکو ته نتیجې اعلانوي. دا له هغه وروسته ده چې په افغانستان کې په څلورم ځل د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 13 ترسره شوې. نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د څلور اویم غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان استازی خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د دې لپاره پرون نیویارک ته رسیدلی دی. او د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان خبرداري ورکړې دي چې که نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد کوي او ژمن موقف خپل نه کړي نو هم به په نړۍ کې د تیلو نرخ دومره زیات شي چې اندازه به نه وي او هم کېدای شي چې تاوتریخوالی لا زیات شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي خالی پورس په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې لپاره انتخابات وشول خو له بده مرغه په یاد ورځ د ترهګرۍ پیښو یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لواړوله چې په کې د زیاتره پیښو ذمہواری طالبانو قبول کړه ځکه چې یاد ډلې په خپل یو بیان کې ولسته په انتخاباتو کې د برخه نه اخستو ویلي وو. ورسپانه لیکي انتخاباتو نه وړاندې دا ویره څرګندېده چې ټاکنو په ورځ به د ترهګرۍ زیاتې پیښې رامخې ته کیږي خو افغانستان حکومت د ښه حفاظتي انتظاماتو له وجه تر څه حده انتخابات په ښه ماحول کې وشول. د انتخاباتو نه وړاندې په کار وو چې طالبانو سره امن مذاکرات سرته رسولې شوي وي او لوزنامه لاسلیک کول وروسته هغوی ته هم په انتخاباتو کې د برخه اخستو بلنه ورکړې شوي وي. نو نه به بیا طالبانو د ټاکنو مخالفت کولې او نه به یې خلک د رای اچولو نه منې کولې. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د بلوچستان سرحدي خار چمن کې د خالی پورس شوي بمی چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې یو غړي مولانا محمد حنیف په شمول درې کسان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ورسپانه لیکي د تشویش خبره دا ده چې په روانه میاشت کې په بلوچستان کې دا درېمه چاودنه وه چې له وجې ترې نه صرف د صوبې امن متاثره شوی بلکې د ژوند هرې شعبې سره تعلق لرونکی تن ځان غیر محفوظه ګڼي او دا د پولیسو په کارکردګۍ یو سوالیه نشان راپورته کوي. ورسپانه لیکي دا قسمه پیښو مخنیوی د ریاستي ادارو لپاره اوس هم یو چیلنج جوړ دی. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پېښور لپاره تیارېدونکي ټرافیک پلان کې په زون اف کار شروع کولو په غرض د 200 میلیون روپو اصولي منظوري ورکړې شوه. حکومت د پېښور د ټریفیک خراب صورتحال په رڼا کې چې کومه تګلاره جوړه کړې نو تجاوزاتو خاتمې سره سره پارکینګ لپاره اصول جوړول او په ټریفیک قوانینو عمل درآمد نه کوونکو پر ضد ګامونه پورته کول شامل دي. ورسپانه لیکي ورس پورس زیاتېدونکې آبادي د موټرو په شمېر کې تشویشناک حده پورې اضافه د ضرورت نه کم سړکونه تجاوزات او ټریفیک قوانینو خلاف ورزۍ نه علاوه په خپل خوښه ځای په ځای موټرې ودرول هغه وجوهات دي چې له وجې په ښار کې په ګڼټو ګڼټو ټریفیک جام وي. ورسپانه لیکي د تیری وی اوګدې مودې راهسې د خار لپاره د یو کوټلی پلان ضرورت محسوسېدو نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره د پنوي پلان عمل شروع کړي چې په خار کې د ټرافیک مسله په مستقله توګه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس اجانس د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو پر موضوع لیکنه خبره کړې او وایي د تیرو کلونو پرتله د خالی ورځې په ټاکنو کې کم خلکو رایه واچولې. بلخ اسوسییټډ پریس اجانس د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته د نړۍ د مشرانو ویناوې راخستې او لیکي چې هغوی د لویو ستونزو د حل لپاره د حکومتونو پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. فرانس پریس اجانس وایي د تیرو کلونو پرتله د خالی پر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کمو خلکو رایه واچولې. دا اجانس له لیکنې سره سم د دې لاملونه ښایي پر انتخاباتي مرکزونو د طالبانو د بریدونو دړکې، کمرنګه کمپین او د درغلیو په اړه اندېښنې وي. د افغانستان له 15.5 میلیون نفوسو څخه 9.6 میلیونو یې ځانونه د رای اچونې لپاره راجستر کړي ول. په ټول هیواد کې د رای اچولو لپاره شاوخوا 4900 مرکزونه جوړ شوي ول. لیکنه کاږي د 2014 زیږدیز کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې شاوخوا 50% خلکو رایه ورکړې وې. بیا هم اوسني انتخابات د 2014 له هغو سره ځکه باید پرتله نشي چې هلته د سیستماتیکو درغلیو تورونه موجود ول. افغان چارواکي د خالی ورځې انتخابات د یوې لویې بریا په توګه یادوي او دا ځکه چې د دوی په وینا طالبان یې لویو ترهګر بریدونو ته پرې نښودل. د افغانستان د شنونکو شبکې ویلي د انتخاباتو پر ورځ په ټول هیواد کې 400 حملې شوې وې. لیکنه زیاتوي طالبانو دا وکړې چې د انتخاباتو پر ورځ یې 1501 حملې کړې، خو د افغانستان داخله وزارت بیا د دغو بریدونو شمیر 88 ښیي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د نړۍ ستونزې نه هیلي کوونکې حالت په ګوته کوي. جرګې ته وویل شول چې د نړۍ د تودوخې درجه په لوړېدو ده، پر ټاپوانو آباد کامونه د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي او د پاکستان او هند ممکنه ایټمي جنگ نړۍ له یوې لویې تباهۍ سره مخ کولی شي. د جرګې غونډې ته په خپلو ویناو کې د نړۍ مشرانو ومنله چې حکومتونه هغه رنګ چې مخکې به یو بل ته همکارۍ لاس ورکاوه نور یې نه ورکوي. د دوی په خبره د نړۍ د یو شمېر هیوادونو وګړي د انسان وژنې، کډوالۍ، غربت، اداري فساد او نابرابرۍ په څیر له ستونزو کړیږي. د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد صالح د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته وویل د دې وختونو مسلو غیر معمولي بڼه خپله کړې. لیکنه وایي د دویمې نړیوالې جګړې له تباهیو وروسته د نړۍ قانونو د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړ چې خپلې مسلې په ګډه حل کړي. غونډې ته په وینا کې د مالدو ولسمشر ایګور ډوډن وویل په یو داسې وخت کې اوسي چې بحرانونه په مسلسل ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چین خارجه وزیر وانګ یی بیا وویل د نن نړۍ ناامنه شوې. لیکنه زیاتوي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د غونډې ویناوالو د نړۍ د مسلو د حل لپاره وړاندیزونه هم وکړل چې زیات ټینګار د وړو هیوادونو د ستونزو په پام کې نیولو سره د حکومتونو پر ګډ کار وشو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روسیې د حکومت لسګونه زره سیاسي مخالفینو پرون په ماسکو کې مظاهره وکړه. دا په روسیه کې تر سیمایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفینو لوی اعتراضي غونډه یادېږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهره کړې وې. صفی الله ستانکزه رپورټ راکوي.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لوی مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوی څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 6000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یا کوتیا، د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګنا خلک بند اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازې یوازینی چاره د خلکو مظاهری و بللی. یوازی د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي، بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په دیرش ورځې بند محکوم شوی و. د یکشنبې ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهرچی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم غبرګون ونه ښود.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن د ملګرو ملتونو د څلور یایمې عمومي اسمبلۍ وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان په استازیتوب د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په ټولو مهمو مسایلو خاصتا د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې پر پروسې خبرې وکړي. نوموړی تیر وار په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و. په دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې مذاکراتو څنګ ته کړی دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبانو د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشارې سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي پیغې کې مشکلات رامنځته شول. دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه توند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په توند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شا نه شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ترامپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړلیک مسوده هم بشپړه شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له سفره رستنېدو سره سم ویلي چې کشمیریان به خپلواکي ګټي. عمران خان پرون اسلام آباد ته ورسید چې پر هوایي ډګر یې تحریک انصاف سلګونه غړو هرکلی وکړ. په عین وخت کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته د عمران خان پر وینا نیوکې کړې دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
عمران خان چې پرون کله له هوایي ډګر راووت نو پلویان یې په حق کې شعارونه ورکړل. نوموړی تر دې وړاندې هم د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د تحریک انصاف په سلګونو غړي د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورځي. د هغه تود هرکلی ځکه وسو چې عمران خان د سپتمبر پر 18 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د مبینه سرغړونو موضوع هم راپورته کړی و. عمران خان پر هوایي ډګر د ګوند غړو ته وینا وکړه او ویل چې کشمیران به ازادي ګټي. په عمومي اسمبلی کې هغه هڅه کړې وه چې د کشمیر پر موضوع د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي، خو پرون یې پلویانو ته په وینا کې ویل چې که نړۍ له کشمیرانو سره درېږي او که نه پاکستان به ورسره ولاړ وي.
یاد ساتي موږ چې له کشمیرانو سره ولاړ یو، نړۍ که ورسره ولاړ وي او که نه، خو پاکستان ورسره ولاړ دی.
پاکستان ان کے ساتھ کھڑا.
که یو خوا پر هوایي ډګر د عمران خان د ملګري ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا د ستاینې په توګه د تحریک انصاف په زلګونو غړي د هغه هرکلی کولی، خو بل لور ته د سند صوبې په جامچورو کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلال بوټو د عمران خان عمومي اسمبلی ته پر کړې وینا نیوکې کولې. هغه پرون خبریالانو ته وویل
خان صاحب کو اپنا پورا تقریر کشمیر میں کرنا چاہیے تھا. خان صاحب کو اس تقریر
خان صاحب تھا پورا وینا دا کشمیر پاڑا کول پکارو. دا خان صاحب پا وینا کی باید ٹول پام زمونگ دا کشمیری رونو جمہوری حق او ٹول پختن پلور وائے. خان صاحب باید دا ٹول نڑے مخیتا پر دی خبارا ٹھنگار کھڑے وائے چھے کشمیر یا لانجمن ہم زکا دا. خو چھے کل تاسو دا دی پر لانجمن حیثیت خبری نکوئے نو بیازنی خلق فکر کوی تاسو دا کشمیر اوسنے حیثیت مان لے دے چھے دا یو سودا دا چھے دا پاکستان اولسی نشیز غام لے.
کچھ لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ سٹیٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ایک کمپرومائز ہے جو پاکستان کے عوام برداشت نہیں کر سکتے ہیں.
خود بلاول بھٹو زرداری برعکس دا اپوزیشن بل گوند مسلم لیگ نواز مشر شہباز شریف د کشمیر پر موضوع د حکومتی دریز حمایت اعلان کړی. نوموړي پرون پر ټوئیټر ولیکل چې کله د کشمیر خبره راسي نو حکومت او اپوزیشن د غر پشان ل یو بل سره ټینګ ولاړ وي.
عبدالحق اکبر رپورٹ او فرانس پرس اجانس لکی د هند تر واکلاند کشمیر د زیاتره خلکو د ژوند دارمدار د مڼو په فصل دی، خو دوی د هند حکومت پر ضد احتجاج په مخه د خپلو مڼو نه شو کولو پریکړه کړې ده. لیکن سره سم په سیمه کې وسلوالو هم له خلکو غوښتي چې د هند پر ضد ورسره په مزاحمت کې شامل شي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
ایف پی اشانس لیکي د هند حکومت پر ضد د غوسې سیاسي دروستو د کشمیر کروندګرو کستن په خپلو باغونو کې مڼې خرابېدو ته پریښودې دي چې ورسره د دې سیمې تر ټولو مهم برآمد ته زیان رسیږي. د هند حکومت د اګست پر 5مه تر خپل واک لاندې کشمیر کورواکي ختمه کړه او د دې میاشتې د لومړۍ ورځو راهیسې یې په دې سیمه کې په زرګونه پوځیان سپرسې کړي دي. اشانس لیکي هند په کشمیر کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې بندي کړي چې ورسره د کشمیریانو له نورې نړۍ سره رابطې پرې شوې دي. اشانس لیکي کروندګرو د ځایي وسلوالو په غوښتنه او یا د غوسې له وجې د هند حکومت پر ضد په احتجاج کې شامل شوي او د سیمې د اقتصاد لپاره تر ټولو مهمه فصل په ارادي توګه خرابوي. د کشمیر مڼې هر کال په سلګونو میلیونونو ډالرو خرڅېږي او له نیمایي زیات کشمیریان د مڼو باغونه لري. د کشمیر په شوپیان ضلع کې غلام نبی ملک او د هغه ورور هر کال د مڼو وسره کرېټونه خرڅوي او شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالره ګټي. د ملک د باغ د اونو سانګې له مڼو ډکې دي. اغا شانس ته ویلي پرېږده چې دا مڼې په اونو کې خرابې شي. ملک ایف پی ته زیاته کړه د مڼو ټولولو سره به د هند حکومت ته لاره هواره شي چې نړۍ ته په کشمیر کې د سمو حالاتو په اړه ووایي، خو نوموړی وایي هلته حالات ښه نه دي. اشانس لیکي په کشمیر کې وسلوالو لیکونه لیږلي او په جماعتونو یې پوسټرې لګولي چې پکې د باغونو له مالکانو د فصلونو نه شو کولو او په مزاحمت کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. اشانس د زیاترو کروندګرو په حواله لیکلي چې په دې احتجاج کې شاملېدل غواړي ځکه چې دغلته ګواښونه دي. د یو باغ په مالک چې له وزیر اعظم مودي سره نږدې اړیکې لري حمله شوې ده. ایف پی لیکي وسلوالو د تیلو د پمپونو په مالکانو هم فشار اچولی چې دا شان د میوو وړونکو ټرکونو ته تیل ترلاسه نشي، خو ځایي اوسیدونکو اشانس ته پر دې خبره زور راوړي چې وسلوال د دې ارس سبب نه دي. د باغ مالک غلام نبی ملک ویلي په ونو کې د مڼو خرابېدو ته پرېښودو یوازینی مقصد احتجاج دی چې دوی په موجوده حالاتو کې کولی شي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د هند پر رسید د کشمیر په 1.5 کلنه سخت دریځې کې په لسګونه زره کسان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د حکومت د تراګرۍ تشدد بلتون پالې او درغلیو ختمولو لپاره اقدام کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ملکی پوځي چارواکي وایي د ولایت له ټولو لرو نږدې سیمو او ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیشن ته په خوندي توګه رسیدلی دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو وستایل چې له ګواښونو سره سره د خالی پروز د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای واچولي. چارواکو د ټاکنو پروز په خوست کې په بیلابیلو پیښو کې د 9 کسانو د ټپي کېدو او د هغو وسلوالو د وژل کېدو خبره هم کړې. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځې مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست د ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والي محمد حلیم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه د ټولو ولسوالیو ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او دښمن تر اوو پورې کسان لمنځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې دوه یې سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسي وګړي ول ټپیان شوي دي.
دښمن پر پراګندا ځینو اندښتونو کې متاسفانه دوه ملکي وګړي، 15 تنه نور ملکي وګړي چې ټول نو ملکي وګړي کېږي او یو د ملي اردو یو د ملي امنیت سرتیری دا ټپیان شوي.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتنې د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
د هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتلی د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تصدیق کړي دي او فعلاً د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کوي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریږي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د پاکستان په پارلمان کې د خیبر پختونخوا د خلکو استادو په دې صوبه کې د ترهګرۍ او نامنای پر کېدونکو په خوند ښنه خولې ده. دوی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې چې د چارو پوهانو هم ګډون پکې درلود وویل چې حکومت باید په هیواد کې د امن پر ځای کولو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پر دې موضوع د احمد الله رپورټ او ورپسې مو یو سندره هم ستاسو لپاره ساتلې ده.
دا خبرې پارلماني استازو او پوهانو د اکسفورد پونتون د خبرونو ادارې لخوا را جوړ کړی شوی شپږمې کلنی ادبي میله کې یو کانفرنس ته خپل وینا کې وکړې. دا ادبي میله چې د ستمبر 18 نیټې راهسې د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې شروع شوی و، پرون د اتوار په ماخوستن ناوخته سر ته ورسېده. په ادبي میله کې د کتابونو سټالونو ترڅنګ په مختلفو موضوعاتو د سیمینارو تابعیه هم کړی شوی و چې پکې یوه موضوع آیا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ د اثراتو نه راوتلې او کنه هم و.
وه چې پکې د ګډونوالو وینا وه. په عارسي توګه خو په صوبه کې تر څه حد امن راغلی، خو حالات چې کم خواته روان دي نو ښکاري داسې چې څه وخت هم د ترهګرۍ پیښې بیا زیاتېدلی شي. په پروګرام کې موجودې د پېښور پوهنتون یوې استادې ډاکټر نورین نسرین مشال ریډیو ته وویل،
مونږ ته داسې معلومېږي چې سطحي طور پورې خو دا حالات ټیک دي، خو څه روان دي چې حکومت هم همدومره کوشش شوی دی او مونږ ګورو چې خلکو کې یو خوف هراس دی، زیبزو خطونه غورځېږي، الرټس دي.
پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک وایي، خیبر پښتونخوا بالکل هم د ترهګرۍ د اثراتو نه نه دراوتلې، ځکه چې هره ورځ د صوبې په یوه نیمه برخه کې په څه ناڅه شکل د ترهګرۍ پېښې رامخې ته کېږي، او دا به تر هغه وخته جاري وي تر څو چې حکومت خپلې پالیسیانو کې بدلون رانه ولي.
هغه پالیسۍ چې ترهګرۍ اشاره کړې وه، خصوصا د پاکستان افغان پالیسۍ هغه اوسه پورې شته، نورې پالیسۍ هم دلته شته، دوی پکې ښه وبد کوي که نه چې دا ښه دهشتګردي او بد دهشتګردي.
وفاقي حکومت دریز لري چې ضرب عذب او رد الفساد عملیاتو له وجې نه صرف قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا بلکې د ملک زیاتره برخو نه د وسلوالو خاتمه کړې شوې ده، او چې کم لږ ډېر وسلوال او یا د هغوی سهولتکاران پاتې دي نو د هغوی پر ضد هم کاروایانې روانې دي. خو د شمالي وزیرستان نه منتخب استازی محسن داوړ وایي، د حکومت د عملیاتو له وجې په صوبه کې په مستقله توګه نه بلکې په عارضي توګه امن راغلی دی.
په کم ځای کې هم چې پښتون وطن کې مونږ ګرځو، دغه د ترهګرۍ خبرونه مونږ ته بیا راځي. په سوات کې کوم خبرې کوي خلک، یا په وزیرستان کې، یا په نینر او قبایلي علاقو کې مونږ ته خلک کوم خبرې کوي لګیا دي، نو هغه بیا خرابېږي. ترهګرۍ ختمول پکار دي، پخه ختمول پکار دي.
د یادونې ده چې په اګست میاشت کې داسې راپورونه مخې ته راغلي وو چې د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې وسلوالو یو وار بیا سر راپورته کړی. د سیمینا د حکومتي ګوند تحریک انصاف صوبایي او قومي اسمبلی غړو نه صرف د دغه راپورونو پخلی کړی وو، بلکې وینا یې وه چې شمېر یې لږ دی او ډېر زر به له منځه ویوړل شي. په 2009 کال کې د پاکستان فوج د ملکنډ ډیویژن په سوات، دیر، بونیر او شانګله کې له هغه پس فوجي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې وې او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې.
پورا ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.